السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا آزادي رادیو ته غواړم په څو شیبو کې د خوشکړو سندرو پروګرام پیلېږي چې په ژوندۍ بڼه یې اوریدلی شئ. خو په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبر واوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي وایي چې هیواد یې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري ته چمتو دی. خبرونه کیږي په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سرلننه د خپلې قونسلي څنګه تړي. په لوګر کې 15 وسلول په عملیاتو کې وژل سوي دي. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او د امریکایي ډیپلوماټانو د یرغمل د پیښې 40مه کلیزه ده. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سرلنن دوشنبه د خپلې قونسلۍ څنګه تړي. سفارت دغه اعلان تیر شپه کړی او ویلي دي چې دغه پریکړه یې د امنیتي دلایلو په خاطر کړې ده. معلومه نه ده چې بیا به کله د پاکستان د خپلې قونسلۍ څنګه پرانیزي، خو د پاکستان سفارت ویلي چې تر راتلونکې پریکړې به دغه برخه تړلې وي. په لږ تر لږه یوې وروستۍ میاشت کې څو وارې د پاکستان د ویزو په برخه کې افغانانو شکایتونه کړي وو او معلومه نه ده چې د پاکستان د قونسلۍ څنګ په تړل کېدو سره دغه زیاتېدونکې ستونزه څومره پراخېږي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي وو چې پرون یک شنبه په پاکستان کې افغان شرجدافیر ورغوښتی او په افغانستان کې د پاکستاني ډیپلوماټانو د خوندیتوب او امنیت په برخه کې خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي چې پاکستاني ډیپلوماټان په کابل کې په دې وروستیو کې ځورول سوي دي. د لوګر ولایت امنیه قمندانی وایي چې په برکې برک ولسوالۍ کې 15 تنه وسلول طالبان وژل سوي دي. د قمندانی په حواله دغه 15 وسلول د پولیسو د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې پرون وژل سوي دي. د امنیه قمندانی ویان چارمن شاپور احمدزی نن دوشنبه ازادي رادیو ته وویل
د لوګر ولایت برکې برک ولسوالۍ اړوند شنه کلا په سیمه کې د پولیسو ځانګړي ځواکونو لخوا ځمکني او همایي عملیات ترسره شوي چې په نتیجه کې 15 تنه طالب ترهګر وژل شوي دي. د وژل شوي ترهګرو سلور میله کلاشینکوفونه او یو میل راکټ هم له منځه وړل شوی.
شغل احمد زای وی په دغه عملیاتو کې د پولیسو ځواک ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نن په یو تمریناتي لوبه کې د ویست انډیز له ټیم سره مخامخېږي. د دوی لوبه د هند په لکنو میدان کې کیږي. تمه ده چې د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه خپل درې رسمي یو ورځنۍ لوبې له روانې چهارشنبه پیل کړي او بیا به درې شلوره او یوه ټیسټ لوبه هم کوي. د کرکټ د ملي ټیم کیپټان راشد خان پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ویست انډیز په وړاندې د لوب لړۍ ته ټول چمتووالی نیول سوی دی. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او د امریکایي ډیپلوماټانو د یرغمل 40مه کلیزه ده. د 1999 میلادي کال د نومبر پر 4مه وروسته له هغې چې امریکا د ایران اسلامي رژیم ته د پخواني شاه محمد رضا پهلوي له سپارلو انکار وکړ، ایراني مواصلان په تهران کې د امریکا پر سفارت ورغلل او د 444 ورځو لپاره یې 250 امریکایي کارکوونکي برمته کړل. د امریکا د سفارت نیول کېدل او د ځینو امریکایي ډیپلوماټانو برمته کېدل د دې سبب سول چې واشنگتن له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړي. بلخوا د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای پرون یک شنبه په تهران کې زرګونو معسلانو او زده کوونکو ته په وینا کې ویلي چې هیواد یې تر اسلامي انقلاب وروسته څلور لسیزې له امریکا مخکې سوی دی. هغه یو ور بیا له امریکا سره خبرې رد کړې. ځینی کسان خیال کوي چې له امریکا سره خبرې د هیواد ستونزې حلوي، دا لویه تېروتنه ده. سیال لوری په خبرو کې زموږ ناسته د اسلامي جمهوریت د په ګونډو کولو په معنا بولي. بلاخره ټول وایي چې موږ په سخت اقتصادي فشارونو او بندیزونو ایران په ګونډو کړ او خبرو ته مو اړ کړ. د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې لاپسې زیات شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کالیفورنیا کې د اور د مړه کولو لپاره به فدرال بودیجه بنده کړي. ډونالډ ټرمپ د کالیفورنیا د والي ګاوین نیوسم پر هڅو انتخاب وکړ چې د ځنګلونو په مدیریت کې کار ډیر ناوړه و. د کالیفورنیا زیاته ځنګلي سیمه د فدرال حکومت په کنټرول کې ده نه د ایالت. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې لیکلي، هر کال چې اور بلیږي کالیفورنیا سوځي وروسته والی راځي او له فدرال حکومت څخه مالی مرسته غواړي. د کالیفورنیا په زیاتو ځنګلي سیمو کې تیر میاشت اور بل سو چې کورونه ویجاړ کړل او خلک یې مجبور کړل چې سیمه تخلیه کړي. د کالیفورنیا والی تیر اونۍ په دې ایالت کې اضطراری حالت اعلان کړ. تیر کال هم په دغه ایالت کې په ځنګلونو کې خونړۍ اور لګېدلی و چې تر سلو زیات کسانی په نتیجه کې مړه سوي وو. او د فرانسې په شمال کې د یو بس د نسکورېدو په پیښه کې 3 کسان ټپیان سوي دي. د سورلۍ دغه موټر د فلیکس بس کمپنی مربوط و چې له فرانسې څخه لندن ته روان و. په ټپیانو کې د 4 کسانو وضعیت نازک شول سوی دی. د پیښې په اړه پلټنې پیل سوي دي. لاس بجو شپږ دقیقې سوې. د افغانستان او جرمني لپاره د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي وي په کابل کې په باسونو کې د انتخاباتو موضوع او د سولې د پروسې بیا پیلول شامل و. مارکس پوتزل ویلي چې جرمني به په دغو مسایلو کې خپل رول ادا کړي. د جرمني ځانګړي استازي ویلي چې هیواد یې تیار دی د افغانستان د سولې پروسې له پرمختګ سره همکاري وکړي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي مارکوس پورتزل کابل ته په سفر کې د افغان حکومت د سولې لنوي پلانه خپل ملاتړ ښودلی. دا خبره د افغانستان د جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې د ښاغلي پورتزل په حواله خبره شوې. ښاغلي پورتزل چې په خوا یې له طالب استازیو سره هم لیدلي وړاندیز کړی چې هیواد یې د افغان سولې د پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول اړینې همکارۍ ته چمتو دی. پورتزل له ولسمشر غني سره په ارګ ماڼۍ کې په لیدنه کې هیله ښودلې چې د افغان سولې لپاره د جرمني هڅې د دې لامل شي څو د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبری پیل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د جرمني د خاص استازي مارکوس پورتزل د لیدنې په اړه د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی پرون خبري اعلان ته وویل.
از نقش کشور آلمان در حمایت از صلح افغانستان رئیس جمهور قدردانی کرد.
د افغانستان له سولې د ملاتړ په برخه کې ولسمشر د جرمني د هیواد رول وستایه. جرمني تل د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کړی دی. په دوحه کې کوم ډایالوګ وشو او همدارس په ټولو هغو پروسو کې چې موږ په مټ د سولې پروسه مخته وړي هغوی د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړو او همکاري کړی دی.
در کنار مردم افغانستان بودن و همکاري کړل.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي داسې وخت د سولې د پروسې په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کړې چې افغان حکومت په دې څو وروستیو ورځو کې د سولې لپاره یو نوی پلان اعلان کړی او وایي چې هم دې اساس به مختزي. له طالبانو، امریکایانو او پاکستان سره د افغان حکومت مذاکرې، سیمه ایز او نړیواله اجماع او د خي حکومت ولې اړوند کورنی مسائل د حکومت د سولې د نوي پلان درې مهمې مسلې دي. جرمني هم لکه چې امریکا د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد په ټاکلو له طالبانو سره شاوخوا یو کال خبرې وکړي، په همدې موده کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ځینې هڅې کړي. د روان کال په لومړیو کې مارکوس پورتزل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره ولیدل او بیا په جولای میاشت کې د قطر په ملګرتیا په دوحه کې یو بین الافغاني غونډه جوړه کړه. پښتنه دا ده چې د یو دریم هیواد په توګه په رښتیا جرمني څومره د افغان سولې د پروسې لپاره ښه اسانچاري کولای شي. په جرمني کې یو مشت افغان سیاسي تحلیلګر اجمل سهیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
جرمني د 2003 کال نه په دې خواته ډیر مثبت او مهم نقش لوبولی دی او بلاخره یو د افغانستان د نوي افغانستان د بنسټ ایښودونکو د جملې نه ده. کله چې جرمني دا موضوع مطرح کوي دا تنها د جرمني نقش نه ده، بلکې دا د په ټوله کې د اروپا نقش ده. جرمنیان اساسي نقش په د اروپا په سیاسي او اقتصادي پروسه کې لري. نو پر همدې اساس باندې جرمنیان غواړي چې یو ځل بیا په افغانستان د سولې په پروسه کې برخه ولري.
افغان حکومت له خپلو متحدینو او نړیوالې ټولنې سره په وار وار د افغان سولې په باب بحثونه کړي، خو طالبانو له دې حکومت سره تر اوسه مخامخ خبرو ته بد جواب نه دی ویلی. طالبانو د سیمې څو هیوادونو ته بیا د افغان سولې د پروسې په اړه د بحث لپاره خپل استازي لیږلي. دوی مخکې دلیل راوړی تر څو چې له افغانستان بهرني ځواکونه نه وي وتلي، له افغان حکومت سره به خبرې نه کوي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاستوس به له ناجي ساپۍ څخه واورئ چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
ویسا ورسپانې د پینټاګون د نوي راپور پر بنسټ لیکلي چې امریکایي ځواکونو په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې 1100 هوایي بریدونه کړي چې په منځنۍ کچه هر ورځ 30 بریدونه ترسره شوي دي. د سرمقالې لیکوال بیا پوښتنه کړي چې دغو بریدونو ته په کتو د سولې هڅې څه معنی؟ وړاندې په سرمقاله کې راغلي اوس یو لور ته د سولې خبرې او هڅې او بل لور ته په افغانستان کې په منځنۍ کچه د ورځې 30 ځله هوایي بریدونه څه معنا درلودی شي. آیا امریکا په افغانستان کې جګړو او مرګونو ته دوام ورکوي او یا د پای ټکی ورک دي؟ د سرمقالې لیکوال په باور دې پوښتنې ځواب له دوو لارو ممکن دی. یو دا چې امریکا عملا د جګړې او سولې له هممهاله تګلارو څخه یوه پرېږدي، دوهم صورت دا دی چې بل ځواک راوټو کیږي او امریکا وغواړي چې خپله تګلار روښانه کړي، ځکه تر اوسه امریکا یکه تازه ده. خو د سرمقل لیکونکي په وینا د دغه حالت دوام نه یوازې افغان ولس بلکې د سیمې هیوادونو ته هم هیڅکله د زغم وړ نه دی. دنیا ورځپاڼې بیا د ولسمشریزو ټاکنو په تړاو د درملوک د ماموریت پای ته رسیدو په تړاو لیکلي چې د درملوک کمپنۍ ټاکنو کمیسیون ته د 1,320,000 رایو او د بایومیټریک ډوپلیکیټ رای اچونکو لیستونه سپارلي دي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي د درملوک له لورې د ماموریت د پای ته رسیدو سیله کارول دا معنا لري چې انتخابات لومړي پړاو کې بریالی نوماند لري او دویم دور ته نه ځي. خو ورځپاڼې همدارنګه لیکلي چې د انتخاباتو کمیسیون ته د درملوک کمپنۍ لخوا دغه لیک داسې مهال استول کیږي چې دمګړی د کمیسیون تخنیکي کارکوونکي د مرکز او محلي ادارې واحدونو په اساس درملوک کمپنۍ لخوا په ورکړ شویو معلوماتو کار کوي او له دې وروسته به د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر پیل شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي د ترهګرۍ خطرات تر بل هر وخت اوس ډېره شوې او نړۍ له ګواښ سره مخ کړې ده. د ورځپاڼې په وینا پخوا یوازې د القاعده ډله وه چې پاکستان کې تشکیل شوه، چې وروسته نورې ترهګرۍ ډلې هم وروزلې. په افغانستان او هند سربیره سیمه او نړۍ خپل نفوذ پر همدې ترهګرو ډلو ښکاره کوي، خو اوس دغه ترهګرۍ ډلې ورځ تر بلې زیاتېږي. د سرمخالی د لیکوال په باور د ترهګرۍ پر ضد د نړیوالې ادارې تر څنګ غوره ده چې د ترهګرۍ ملاتړې کړی د یو بل منلو او له یو بل سره د تفاهم او همکارۍ لپاره اړې کړی شي او په دې کې روا او دوامداره ګټې وپالي.
په څو شیبو کې د موسیقي پروګرام پیلېږي چې تمنا واحدي واحدی او وژمه جبرخیل به په ژوندۍ بڼه مختوړي خطرغه مخ کې ورزو غزنی ته. په دې ولایت کې دینی عالمان غوښتنه کوي چې د پوهنې ریاست دی له دینی مدرسو سره د زده کړو په برخه کې مرستې وکړي ترڅو د مکتب او مدرسې ترمنځ فکری واټن را لنډ شي. حبیب الرحمن تصویر پر دې موضوع راپور راستولی دی.
د غزنی دینی عالمان غوښتنه کوي چې دولت او په ځانګړې توګه د پوهنې ریاست په غزنی کې له دینی مدرسو سره د زده کړو د پراختیا په برخه کې مرسته وکړي ترڅو د مکتب او مدرسې ترمنځ فکری واټن رالنډ او مشکلات حل شي. د غزنی شمس العارفین علی لیسی امیر مولوی ظهور احمد وایي د پوهنې وزارت په دې برخه کې لازم کار نه دی کړی.
د اسلامي تعلیماتو د مونیت چې دا اسلامي زده کړې د علومونو او د لفاظونو د دوی پوری مربوطې دوی هم لخپل مدارسونه په خپل وخت او زمان سره نظارتونه نه کوي او کومه توقع چې له دولت نه کیږي توجه باید وکړي هغه توجه دوی نه ده کړی.
د حضرت عبدالله بن مبارک دینی مدرسې محتمم، د ابراهیم خلیل الله جامع جماعت ملا امام او د پوهنتون استاد مولوی عتیق الله بیا وایي دینی او عصري زده کړې دواړه لازمي او ضروري دي چې له دې سره مشکلات راکمېدای شي.
لکه څنګه چې مکاتبو ته دوی کتلي دي دغسې دینی مدارس ته هم دوی توجه وکړه نو موږ دې کې فاصله الله نه دراوستلې.
د پوهنې رئیس محیب الله انصار بیا وایي پوهنې ریاست تل له دغه مدرسو سره مرسته کړې او په پام کې لري چې لا یې هم لاسنیوی وکړي.
مدرسې تر لیکوالونو او تر بلونو نه لرو په غزنی کې بلا پراختیا لپاره موږ لا هم لاس پکارې انشاءالله.
بل لور ته ځینې د نظر خاوندان په دې نظر دي چې که د پوهنې ریاست په دې برخه کې وړ ونډه واخلي په افغانستان کې د ډیری ستونزو مخه نیول کېدای سي. مدني فعال جمیل وقار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د پوهنې له لورې له مدرسو سره مرستې د مکتب او مدرسې ترمنځ فکری واټن رالنډولی سي.
زه فکر کوم چې معرف ریاست که دینی مدارسو ته یو خودی دی دینی و اخلاقی مسئولیت جوړیږي چې مرسته ورسره وکړي. دي تر څنګ به دغه د تاوتریخوالي پر کمولو کې هم خپله ونډه ادا کړي ترڅو پورې سي موږ عصري زده کړې له دیني زده کړو سره نږدې نه کړو د یو هدف لپاره یو نه بولو. زه فکر نه کوم چې دغه تاوتریخوالی د جګړې په اصلي شکل په ښه شکل باندې حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ډیری طالبان غواړي چې د دینی زده کړو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دي چې همدا اوس په هیواد کې په سلګونو دینی مدرسې فعال دي او دغه مدرسې به په دینی او عصري علومو دومره سمبال کړي چې بهر ته د طالب علمانو د تګ اړتیا پیدا نه شي.
د سندرو میلمانه
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه.